سلام ستړي مشې وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنه سره د ماسپښین دوه بجې شوې زه صفي الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم پیل په خبرونو کې په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې دې ډلې په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا د متحدو ایالتونو قطر بریتانیا جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون د ګروپ د 8 غړو هیوادونو استازو تایید کړې ده دوی دغه شان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سرمنشي او په افغانستان کې د سازمان له استازولۍ هم په دې برخه کې له طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې طالبانو تازه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د زمینې د برابرولو ژمنه کړې د بشري حقوقو د سار سازمان په طالبانو تور لګولې چې خپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو خزو مخه ونیسي د سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د درې معترضو خزو بندیانیدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د برخې مرستیالي هی دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې خبره له معترضو خزو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموش کړي د بشری حقوقو د سار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو خزو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت تاوتریخوالي یادونه کړې دوی تور پورې کړې چې طالبانو په زندان کې وهلي او اني په برقي ډنډو شاک ورکړي طالبانو د بشری حقوقو د سار سازمان د نننې اعلامیه په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي رد کړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ستري محکمې د بخوانی مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي د وزارت وایاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دوی په متحده عرب اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمې کړنې ترسره کړي بخوانی قاضی القضات او د ستري محکمې رئیس محمد یوسف حلیم د تیرې دوشنبه په ورځ په ابو ظبی کې د درش په توکلونو په عمر وفات شو د راپورونو لمخې هغه د کډوالو په یو کمپ کې د زړه د حمله له کبله مړ شوی دی او د ناروی پولیسو یو روسي وګړی دی وی بی پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولای دی دا روسي وګړی اندری یاکونین نومیږي چې د روسیې د اوسپنې پټلۍ د بخوانی مشر زوی دی دا په تیرو څو ورځو کې اووم روسي وګړی دی چې د بی پیلوټ الوتکو د ناقانونه الوتنې او له ممنوع سیمې د انزور اخیستنې په تور نیول کیږي د ناروی صدر اعظم یوناس ګارستور پرون ویل دغه کار تر شا د بهرنیو استخباراتو لاسونه دي پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ناروی او څو نورو لویدیځو هیوادونو روسان او روسی بنسټونه د دوی پر هوایي حریم د ډرون په ګډون د الوتکو له پروازه منع کړی دي دا خبرونه کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې تر لاندې د میورسته د احمد شیبر په قربتوب ازادي په صفو کې پروګرام مه هیروي
د ازادي په صفو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د سیمله هوادو سره د طالبانو اړیکی په دې اړه دلته بحث لرو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبد الله یان روانه سیشن بی په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې درابل لوړاندیز وکړ عبدالله یان وویل چې د دې غونډې لپاره تیاری نیسي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو تر زیات فشار لاندې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که په تهران کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوې ناستې مصوبې عملي شي د افغانستان او سیمې هیوا لپاره به د امنیتي ګواښونه کم شي او سوله او ثبات ته به لاره هواره کړي د یادونې ده چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو چې طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ گاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښوي په دغه غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته او له دې هیواد سره بشر دوستانه مرستو ته پر دوام ټینګار کړی و خو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه شولې وه بل لورته د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیم زاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو پاړه چې د دب خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه شولې ده د تاس خبري اژانس راپور لمخي نوموړي په پلاسمینه دوشنبه کې ل تروریزم سره د مبارزې پاړه د نړیوالې او سیمایي همکاري وی غونډې ته خبرو کې وویل چې په دې ورستیو کې په تیر بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولي لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګري ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، سریلانکا، جاپان او بنگلاديش په شمول د نړۍ وبشتې وادونو تیر شپه په یوې اعلامیه کې پر طالبانو شخ وکړ چې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو شوانځي پرانیزي. د اونۍ په پیل کې د اسلامي هیوادونو یو شمېر دیني عالمانو په ترکیه کې په یوه غونډه کې چې د طالبانو استازو هم پکې برخه لرله په افغانستان کې د نجونو د شوانځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. دلته مو د بحث لپاره محمد عمر داوزی ته چې د ولسمشر پخوانی سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر دی بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکي اسمت قانی او د سیاسي چارو کتونکي صلاح الدین سیدی ته مو هم د پخپرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. میلمانو ته شراغلاست وایم. لومړی به راشم داوزی صاحب، تاسو ته د سیمې د هیوادو او طالبانو روابط تاسو ته څرنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو لیدونکو او تاسو درنو میلمنو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. د طالبانو بهرني روابط نه د سیمې ملکونو سره هغه څه دي چې باید، یعنی نورمال نه دي، ښه نه دي او نه هم د ټولې نړۍ سره ښه دي. په سیمه کې او په لویه نړۍ کې هیڅ داسې ملک په دې یو کال څو میاشتې کې را وړاندې نه شو چې طالبان په رسمیت وپیژني. دا مختلف عوامل لري، هم مدیریتي عوامل لري، هم د طالبانو پالیسۍ په دې باندې اثر غورځي، داخلي او خارجي سیاست په دې باندې اثر غورځولی دی. ځینې تصامیم چې دوی نیولي، د تصامیمو څرنګوالی او تصامیمو ته د رسیدلو طریقې، دا ټول د سوال لاندې دي. ټول باعث د دې شوي دي چې نړیوال د دوی نه هم ویره ولري او هم چې نه خفګان ولري او دوی په رسمیتونه پیژني.
داوزه صاحب مننه. او بخښه، همدغه تفصیل ته به بیا راشو. د دې دوه نورو میلمنو نظر به هم په لنډو واخلم. قانې صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو روابط څرنګه دي؟ ډېر سیاسي کتونکي فرضاً دا وایي چې له پاکستان سره طالبان نشته.
السلام علیکم جناب داوودی صاحب، سلام دین صاحب، سلام من استاس درنو لیدون کو لیدون کو سلام. زه فکر نکوم چې دی وکړی چې پاکستان سره ماغه سره رابطه ولري، چې یو ګوندای ګوندی سره د دې ستر کې کاری کول شي. له ایران سره هم د بدګمانی په بنیا باندې اهل کیدی او بدګمانی وجود دی. د ایران حکومت داریږي یو څملا حزات لري، څو ځلې په دغه سرحدونو کې برخورد شوی ده. نن سهار من په سپین بولدک کې یو وسلوال برخورد شوی و په سرحدونو کې، او دا تقریباً درې څلور ځله له ایران سره پر پوله باندې حالت ناخغه سې دي چې موږ ته دوستانه وایي، څو ناخغه سې دي چې یو دښمنانه تعریف ولري. بالکل د دنیا په منسک ولاړ دي. څو ځلې د تاجکستان مشهور چارواکو شکایت کړی ده، یعنی یادو چارواکو شکایت کړی ده. همدارنګه د افغانستان لخوا په ازبکستان باندې هم یو کله کله د غشري د شکایتونه د ازبکستان د
نو په مجبور مننه قانې صاحب، مننه. تفصیل ته بیا وروسته بیا هم راشو. او قانې صاحب، ژغ مو هم یو څه سم نه دی، د ټلیفون ځای مو که لږ څه بدل کړئ. سیدی صاحب، ستاسو په باور د طالبانو روابط د سیمې له هیوادونو سره څنګه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معزز و میلمنو، د نو اوریدونکو تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه چې تکرار نکم، دا به ووایم چې په سیاست کې ګټې دي، منافع دي او مسالې، او ایران او خاصتا پاکستان په ځان متکی مستقل افغانستان نشي لیدلی. د افغانستان ناروا مطالبات لري او په دې برخه کې مطمئنا طالبان د یو سلسله ناروا مطالبات ته مثبت جواب نه وي.
د پاکستان او د افغان د طالبانو ترمن د تصادم خبره د وخت سوال ده، زه پس منظر نه وینم. شکر.
مننه سیدی صاحب. د ازادۍ په صفو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د سیمې له هیوادو سره د طالبانو اړیکې. له یوې خبرتیا وروسته به په دې خبرونه کې البته میلمانه مو دي، ښاغلی داوودزی، ښاغلی قانې او ښاغلی سیدی. له یوې خبرتیا وروسته به دې تراشو چې دروسرو میلمنو دا نظر درلود چې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو روابط ښه نه دي، که چیرته د افغانستان له ګاونډیو سره روابط حسنه نه وي نتیجه به یې څه وي؟ له یوې خبرتیا وروسته بحث ته ادامه ورکړو.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
داوځي چې د طالبان څومره دې تضرورت لري چې د سیمې له هیوادو سره ډېر احسنه روابط ولري؟
طالبان که د دنیا هر ملکی په یوازې توګه ژوند نشي کوی، په دې دنیا کې دنیا اوس د یو کلي باندې تبدیل شوې ده. هر ملک د خپل گاونډي سره، په خپل منطقه کې ملکونو سره او د لوی نړۍ سره روابطو ته ضرورت لري، ځکه دا نړۍ سره یو بل سره نښتي دي. تاسې وګورئ چې کله کله داسې ملامتي اچول کېږي چې ګویا امریکا چې په رسمیت نه پیژني نو د دنیا بل هیڅ ملک نه راوړاندې کېږي او طالبان په رسمیت نه پیژني. خبره همدا ده، همدغې کې خبره نغښتې ده چې دنیا اوس یو نظام لاندې ده او هغه نظام سره خپل منځ کې مشورې کوي او په مشوره باندې تصمیم نیسي. نو دغه مشورې طالبان په دې قادر نشول چې په خپله ګټه وڅرخي او په دا کوم شکل چې روان دي، یوازې بشري مرستې رسیږي افغانستان ته چې هغه بشر دوستانه احساس باندې ځي، دنیا اقتصادي مرستې، انکشافي مرستې دا یو نشته دي. نو افغانستان شاته روان دی، اقتصاد 10% شاته لوېدلی دی. نو داسې چې نور وخت هم په دې شکل تیر شي، افغانستان د ډېر لوی مصیبتونو سره مواجه کیږي. د افغانستان نه مغز فرار کوي، د افغانستان نه سرمایه فرار کوي، دا شیان بیا بیرته نه راځي، په اسانه بیا بیرته نه جوړیږي. دا ټول مشکلات دي چې زه یقین لرم په طالبانو کې ځینې خلک ورته متوجه دي، ځینې مشران یې پوهیږي، خو دوی په خپل منځ کې د تصمیم گیری مشکل لري. یو پروسه دغه داخلي دیالوګ هم خپل نه لري چې خپل منځ کې یو مشوره او دیالوګ لري چې د ملک ګټې وسنجي او د ګټو په بنا باندې تصمیم ونیسي او پالیسی جوړه کړي. نو پخوانی تجربې نه استفاده نه کوي، هغه تجربې چې هر ملک لري. مثال په توګه یو مثال درته وړاندې کوم، د دنیا هر ملک بینالمللي روابط په څو حوزو تقسیمي، زمونږ هم همداسې وو. او د هر حوزې د مدیریت لپاره یا بهرنۍ چارو کې یو خاص ریاست موجودي، اوس یقین لرم هغه ریاستونه خو دوی ته په میراث پاتې دي، اما په هغه شکل دوی روابط نه دي تنظیم کړي. درته یو مثال مخکې سیدی صاحب ورته اشاره وکړه، دوی دا 10 کاله یا 15 کاله په دې باندې متهم وو چې ګویا د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې لري او دوی خاصې اړیکې دي. هغه خاصې اړیکې اوس په خرابو اړیکو باندې اوښتي دي. دوی او د پاکستان ترمنځ هم سوی تفاهمات دي، ځکه خو پاکستان مراجعه کې ایران ته چې راشي تاسو یو میزبانی وکړي، یو کوربتوب وکړي چې یو څه خبرې وشي چې دا وضعیت بهتر شي. نو زه آینده ښه نه وینم، دا ښه حالت نه دی. په طالبانو کې هغه مشران چې په دې خبرو پوهیږي، ورباندې لازمه ده چې د حل لارې ولټي او د مشورې دروازه خلاصه کړي، د ډیالوګ دروازه خلاصه کړي.
مننه داوځي صاحب. مننه. تاسو د طالبان او پاکستان روابطو ته اشاره وکړه. ډیپلوماټ مجلې پرون په خپل غنه کې یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال لیکلي دي چې اوس وخت کې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ نه کوي، ځکه چې د دې لیکوال په وینا طالبان د پاکستان له کنټرول وتلي دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان اوس له قطر، ایران، متحده عربي اماراتو، روسي او چین سره اړیکې غوړولې دي او آن له امریکا او هند سره په مستقیم تعامل کې شکیل دي. قانی صاحب، تاسو ته دغه تبصره د منلو ده؟
دا تبصره تر یو حده پورې د دې وال ده چې سړی تعامل ور باندې وکوي، غور ور باندې وکوي. خو
دا هم یو دعوه ده، ادعا ده تر کومه ځایه پورې چې د طالبانو سره په اړیکو کې دغه سې تعاملاتي پروسیجر دی، نو هغه تعاملاتي پروسیجر ته تر اوسه نه روسیه راوړاندې شوې ده او نه ایران راوړاندې شوی دی. دوی فقط د خبرو تر حده پورې، د راشي دبسې تر حده پورې، د ځینو تماسونو تر حده پورې دا خبره رښتیا ده، خو تر هغه ځایه پورې چې موږ یو تعاملاتي دغه وګورو، حالات وګورو، یو معاملاتي حالات وګورو، هغه هېڅ شی هم په ډګر کې نشته. همدا اوس هم زه فکر کوم چې د افغانستان په شمال کې، د افغانستان په شمال کې د ازبکستان یا د تاجکستان د حکومت شکایتونه مستقیما تر روسیې پورې رسېږي او روسان یې اوري او هغوی وایي چې موږ د دغه حالاتو مراقبت کوو، موږ مراقب یو، په وجه باندې مراقبت کوو، موږ وجه زموږ تر بیګ لاندې ده، زموږ تر نظارت لاندې ده. پاکستان سره واقعم رښتیا هم پاکستانیانو سبې پوهېږي چې د دوی په وجود کې موږ په افغانستان کې نور پخوا بدنامه شوي وو د طالبانو، او که موږ دغه روابط دغه کوتل یعنی په هغه اندازه وي لا نشته دغه دی، کله د افغانستان د خلکو هغه د کرک ګراف یا د نفرت ګراف نور پسې لوړېږي. تر اوسه پورې د افغانستان په داخل کې داسې چا نه پوښتنه کوي د پاکستان په نسبت باندې هېڅ وخت نه لري. نو دوی داسې فکر کوي چې موږ کوشش کوو چې یو اړخ ته شو، او یقینا هم د هغه توقعات چې پاکستان حکومت د ټي ټي پي په کنټرول کې د طالبانو څخه درلودو، هغه هیلې چې درلودې هغه هیلې نامراده شولې، هغه هیلې تقریبا نه دي پوره شوې. او په بل ډول کې دوی د ځینو تجارتي اړیکو کې کوشش کوي چې طالبانو سره امتیازات ورکړي، خو ولې دوی یو دم د ډبرو سکرو ګندکاف بیخي لوی کړي، او دغه حالت د پاکستان لپاره د بیا وزنه د تجارتي روابطو دغه کې تعاملاتو کې چې پاکستان تقریبا د طالبان د پاکستان هم نوا ووسي، یا لږ تر لږه تجارتي اړیکې دوستانه ووسي، هغه هم دوستانه نه دي.
مننه قانع صاحب،
زه فکر کوم چې په دغه حالت کې یو داسې حالت دی چې ولکه موږ یې یاد نه مثبت دغه په نظر راځي، او منفي یو بد حالت دی، یو ګډوډیشن روان دی چې سړی نه ورباندې پوهېږي څنګه تبصره ورباندې.
مننه سیدي صاحب، ستاسو په باور د افغانستان روابط د طالبانو روابط که په همدې شکل باندې دوام ولري، ځکه چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا بیا دا خبره کړې ده چې کوم نړۍ په رسمیت نه پیژني له موږ سره رسمي تعامل کوي، آیا دا رسمي تعامل ادامه پیدا کولی شي؟
مننه، دا تعامل خبره د همغه اول ورځ نه زمنګ سپارښتنه لري والی ټولنه ته، دا په دې خاطر نه چې د طالبانو خوا هوګیو شي، دا په دې خاطر نه چې بلو شي، دا په دې خاطر چې دا ملت دوا او دارو ته ضرورت لري، طالبان د ځمکې پر مخ واقعیت دی او دا تعامل باید وشي. اما هم دا جناب متقی دا تعامل د رسمیت پیژندلو او د ځان غولو لپاره پکارول دي. واقعیت د خبرې دا دی هغه شی چې جناب داودی صاحب هم ته اشاره وکړه چې کوم رسمي یو دا به ستاسو پالیسی نه لري. زه د تعجب خبره نه غواړم چې نه لري، په دې چې پاکستان کې د دغه طالبانو په استلا مجبوریتونه، تجارتونه، فامیلونه، کورونه او یو سلسله نور شیان دي چې د نشي لا کولای ځان د دې لوګونو خلاص کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې په قدرت ورسې د هغه ژوند مونږ ته الهام دی، هغه د غیر په استلا حکومت د غیر حکومت لاندې ژوند نه دی کړی، دا یو الهام دی. متاسفانه دا طالبان سهار دلته دي، مشران یې غرمه کته په پخاورو په دې ځایونو کې دي، هغه ته د هغوی تر تحصیل لاندې دی. دا حالت کاملا قابل پیش بینی و. طالبانو یو خدمت وکړ پاکستان ته سره دی چې د منی چې دلته نظام سیستم او هر رنګ دا د پاکستان لپاره کفایت کوي، اما دا چې پاکستان پیږي چې دلته کا قوي طالبانی حکومت رئیس دالته به سبا مثال شي د پاکستان ته، دا نه پریږي، دا نشي منلای. په دې خاطر باندې یو سلسله بهانه د پاکستانی ایجنټانو د خوانه تحمیلیږي په افغانستان کې، چې د هغه په نتیجه کې هم پاکستان او هم نړۍ د طالبانو حکومت د رنګولو د فارکارو کې د عدم رسمیت د فارکارو د پاکستانی برنامه ده. په دې خاطر باندې عمق د مسالې، تراژیدي د مسالې دلته ده، او په دې زمن کې د نړۍ دوکا کول د پاکستان او د ایران له خوا نه د افغانستان په خپل اده عمل لري او دا مختلف آباد لري متاسف
مننه داوزه سب تاسو چې کله په پاکستان کې سفیر وي او د ولسمشر ځانګړی استاد په هغه وخت کې پلانډو باندې پاکستان له افغانستان څخه غشتنې لرلې آیا هم هغه غشتنې اوس د دوی منل شوې دي پوزای شوې
بالکل گرچہ خو ډیر متفاوت وخت وو هغه وخت کې خو افغانستان خپل پالیسی درلوده لږ پاکستان پاکلم درلوده نور غونډیانو پاکلم مشخص درلوده په ملګرو په دوستانو کې درجه بندی هم موجوده و پاکستان هغه وخت کې موږ داسې یو غونډې ګڼه چې غونډې دې به دروابطونه او د خو روابطونه بغیر سره چاره نه لرو اما د اختلاف جدي موارد هم لرو زین موارد هغه داسې و چې اوس د حل وړ نه و باید راتلونکي ته پات شي زین موارد به اوس د حل وړ و هغه موارد چې اوس د حل وړ و او زموږ نه توقع درلودله هغه د ټي ټي پی په اصله د افغانستان د دولت همکاري غوښتله چې هغه همکاري ورسره و تاسو ته معلوم دی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې ونیول شول ووجل شول په هغه وخت کې اوس چې دا طالبان د پاکستان دی د دوستان دی خو یو هم داسې ونني وو او پاکستان ته ونه سپار نو دا یو توقع د پاکستان هغه وخت کې پوره شوی و نور توقعات چې قابل د پوره کېدو نه وو هغه مثال په توګه د هند سره د روابطو سطح و پاکستان خو خنه و چې زمونږ فوجي او پولیسي افسران په هند کې تربیه شي او په کوم سطح باندې چې زمونږ ډیپلوماټیک او اقتصادي روابط هم د هند سره وو په هغه کې پاکستان خو خنه و د افغانستان ته توقع درلوده چې پاکستان ته ترجیح ورکو چې هغه خو زمونږ آزاد ملک وو او د زمونږ د پالیسی دا و چې مونږ ټول سره ښه روابط ساتو او د چا چې ډیر خیر را رسیږي هغه سره به الله پسې ښه روابط ساتو درېمه موضوع بیا دا و چې داسې الفاظو باندې به پاکستانیانو ویله چې د جلال آباد خلک باید کابل ته وګوري او د پېښور او د کوټې خلک باید اسلام آباد ته وګوري یا د اشاره د دیورن خط ته وه چې تاسو دې خواته ځینې دعوې لري او دا باید نه وي دا مسله بیا هغه وخت چې زه سفیر وم هغه وخت کې موږ په هیڅ صورت حاضر نه وو چې په دې باندې خبرې وکړو دا راتلونکي تفتیش و بیا کله چې منځ کې زید دولت کې نه وم نو پاکستانیانو یا په خپل سر یا د کابل په توافق چې هغه ماته نه دی معلوم چې څه وو هغه کټارې ولګولې او هغه کټاری په حقیقت کې هغه ځان ته په وخت کې ولاسته راوړنه بولله چې ګویا کابل نیمه په رسمیت پیژندل خو دغه جزئیات ماته معلوم نه و او تر اوسه راته سم معلوم نه دي چې دا په افغانستان د خچا او سره موافقه کړې و موافقه شوی و نه وشوي پاکستان په خپل سر لګیا او د افغانستان دولت ورته څه نه شو ویلې خو په هر صورت دا دیورن مسله دا یو بل مسله و بیا دا لست خو وګورو لست دولس موضوعات خو عمده دغه درې و چې با ستاسو حضور ته ارز کړم
مننه دا اوسه آزادۍ په څپو کې پروګرام دی وړاندې دی او ریډونکو نظر هم له میلمنو او له نور اوریدونکو سره شریکو د دوی پښتنې هم راخلو خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته مخه کړو قانی صاحب طالبان څنګه کولای شي چې د ایران او د پاکستان ترمنځ د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ او په ورته وخت کې د چین او د افغانستان د نورو ګاونډیو ترمنځ په روابطو کې یو تعادل رامنځته کړي
زه فکر کوم چې طالبان د دغه سي تعادل تر رامنځته کولو مخکې باید دغه ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره یو دغه سټراکچر او بنیاد جوړ دوی باید د ظرفیت پیدا کړي د ظرفیت اداره فعاله کړي د دې د بهرنیو چارو وزارت باید دغه ډیپلوماټان ولري د روابطو د کمیونیکیشن هغه ولتیا او دغه ولري کپاسټي ولري سي دي دغه روابطو تودنه نه دی او بیا د افغانستان د مفاداتو ګټو د متقابلو ګټو په بنیاد باندې روابط تامین کړي د فعل لپاره دوی سره نه هغه سي کادري پرسونل شته نه هغه سي تشکیلات شته تشکیلات خو ځاله حکومت ورپاتې دي بالکل ورپاتې دي لیکن دا چې څوک نسته چې دی دغه د او دی باور مې کوي پرغه روزل شوی او کادرونو باندې چې په خوا وختو کې روزل شوی او هغه په ډیپلوماسي پیډلو هغه د سیمې په جیوپولټیکس کې د لو او دغه سیمې زی غوښتنې پیژندلې ریاده مملکتونو اړوند مفادات څخه اگاو یا خپل مفادات قربان منل شوی په دغه شي کې یو زیات دغه او چې لمې یو کادرونه د لوډو پرسونل مودلو د په بهرنیو چارو وزارت کې پرغوت لیکن هغه ټول نشته لمنځه تللی دی او د دې لپاره چې یو دغه سي اداره فعال کیږي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د مفاداتو د ګټو د افغانستان د غوښتنو د افغانستان د تجارتي غوښتنو فرهنګي غوښتنو د نور غوښتنو پر بنیاد باندې اړیکې ټینګې کړي داسې یو ادارې ضرورت دی. البته خپلې ګټې به هر څوک په خپله تعریفوي، ګاونډیا به خپلې ګټې تعریفوي، موږ به خپلې ګټې تعریفوو، خو لیکن د دې ګټو د تعریف لپاره یوه ژبه، د دې ګټو د تعریف لپاره یو ټیبل، د دې ګټو د غږېدو لپاره باید یو شی موجود وي. دې خواته دلته تقریبا کاملا دغه شی حالت دی چې هغه سپیرامینه موږ تاسو په اصطلاح کې ورته وایي سپیرامینه ده. شی نسته د بهرنیو چارو په وزارت کې هغه څه چې وو تقریبا زه فکر کوم چې تر 50% زیات پرسونل هغه دغه شی دی هغه وتلی دی له خاورې څخه، کوم چې نه دی وتلی هغه هم کار نه کوي پر کور باندې ناسته. او د بهرنیو چارو په وزارت کې هغه کسان دي چې د طالبانو په صفوفو د دې تحریک مبارزین وو هغه اوس کاملا نوی دي. موږ به هغوی ته هم وایو داسې د استعداد خلک به نه بولو، بلکل استعداد لري خو لیکن نوی دي، نه پوهېږي په دغسې حالت باندې چې دوی ډیپلوماسي څنګه وکړي، روابط څنګه تامین کړي، روابط څنګه جوړ کړي، د روابط لپاره کمیونیکیشن څنګه رامنځته کړي، څنګه د هغې دلچسپي څنګه راغې نقطې د هغې د دلچسپي نقطې وپېژني او پر هغو نقطو په بنیاد باندې ستراتیژي جوړه کړي. دغسې څه مشکلات دي؟ زه فکر کوم چې موږ بېخي یو مخ په شاره ودرې سوي یو، داسې دغه سوي چې تقریبا دغه شوروا په دې کې وي، لیکن موږ د هغې لپاره دغه پیاله نه لرو چې شوروا دې نه وباسو.
مننه قانی صاحب، مننه. لوی خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته مخه کړو چې هغوی څه نظر لري.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره هم په دې ټلیفون په دې شمیره زنګ خبرونې ته راوهئ. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221104401. تکراروم 00420221104401. او د ټلیفون نړیواله شمیره مو ده 00420221104501. نړیواله شمیره 00420221104501. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د سکایپ لري هم پرې خبرونه کې برخه واخلئ. یو اوریدونکو را سره د مهرباني وکړي، ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره.
سلام علیکم.
وعلیکم
ایبر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کتاب مخه کو، اثر اپ سپوت پروگرام دی، مهرباني وکړئ.
شبر صاحب سلام و تاسو مهرمانو ته خپلواکم دی رات.
وعلیکم، مهرباني.
شبر صاحب محترم، دا کانی سبا خیرنه خبري واوردلې. ما د نظر یوازنی حکومت چې د خپلو ګټي د یو خاور ګټي د افغانستان سرحداتو ګټي ساتي دغه حکومت ابل حکومت لبد مرغه د
مقایسه ته بنزو. خپلواک صاحب، مقایسه ته بنزو، بس د مقایسه نه ده. خپلواک صاحب، بس د مقایسه نه ده، بس ترش مهرباني.
بس مولای صاحب، چې موږ یو وخت فریچا په د سل کال کې ایران نه نکړي او نور غونډي وادونه د پاکستان، ایران او پاکستان آیسای د چې په دې یو وخت کې مداخله کوي، بلکې بلې مو چې پاکستان خلک موږ ورونه نه دي خلک او تاجکستان وګوره چې د افغانستان د خاورې مخالفونه هلته ساتلې دي او راسته چې افغانان سره جنگ دي.
دا ټلیفون هم قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کو، ازاریب سپوک پروګرام نه مهرباني وکړي.
تاسو ټول ته د زما سلامونه او نیکی هیلې ورسېږي. سوال دا ده البته د افغانستان په مورید چې ولې موږ افغانان په داخلو خارج کې اگر چې ډېر کډرونه لرو ولی نشو تواری دل چې د افغانستان د آینده لپاره یو سالمه پالیسی یا ستراتیژي او چوکاټ برابر کو، ولی نشو کړلا چې په یو پلیټ فارم کې را متحد شو. یعنی ډیر افغانان په بهر کې دي چې انتر دکتورا پورې د لوړې زده کړې لري، ولی نشو کوله چې موږ په یو پلیټ فارم نه متحد شو؟ مننه کوم.
مننه مننه، مهم سوالونه دي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. مهرباني تاسو پلان. وعلیکم السلام.
شیبر صاحب څنګه په خیر دې ستاندې؟
مننه، سلامت. مهرباني خپل پښتنه وکړئ.
پښتنه دې دا چې دا پاکستان او یارا خپل خبرې کوي د افغانستان په حالات کې، او دغه نو شنه باندې چې افغانستان ته روانه شي، یا د افغانستان په ګټه خبر وي چې او دا په سرحدات باندې دا مشکل دی چې یو څوک او عامه او هغه دې مشکلات سره جوړي، یا په ماجرونو کې هغه دغه وي، او نو پر دې نړۍ ته دنیا کې دا وایي چې موږ د افغانستان لپاره ګټې ګورې، افغانستان ته کومه ګټه راوړي.
او مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ را سره یاست.
سلام علیکم.
وعلیکم.
زما هو په یعنی زه یو معلول کسمه، معلول کسمه مثال یو مېبینو ریاست ته تلو ما نه
بله،
یعنی چې کله رنسان تلاله ما د څه فکر وکړ چې یو بیگانه غوندي الا ضروره کنه، یعنی چې د نن حکومت کې چې عوام خلک یو ځای یو اتفاق، چې عوام خلک چې مثال ځان سره نه نیسي نو خارجان به سو نیسي ګوندي بل بل.
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، دا هم را اخلو بیا میلمنو ته ځو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
حکمت الله منګل یم د فیصله لوګر نه.
مهرباني.
نو دا وروره چې تاسو موضوع دښې ته اشاره کوئ چې پاکستان افغانستان افغانستان ته یو ملنګ دی، افغانستان یو ملول هیواد دی، افغانستان د کونډې یتیم ډک هیواد دی، خو څوک دې نظیر ورته پیر نه کوي.
مننه، بس د دې اوریدونکو نظر مهم واخیست. ور بشو میلمنو ته. سیدی صاحب، که تاسو په لنډه د اوریدونکو د نظرونو او د پښتنو په باره کې خپل له څرګندونې را سره شریک کړئ.
مننه. د دوستانو خبره مو واورېدلې. د هر یو پښتنې د هر یو بحث په مقابل کې مستقل بحث ته اړتیا شته. زه به انتخابي حکم د افغانستان ملنګ شوی نه دی، دا تصادفي ملنګ شوی نه دی، دا ملنګ کړی شوی دی. دلته کادرونه دي، دلته افراد دي، دلته شخصیتونه دي چې د دې مشکلاتو د حل لارې ورسره شته دي. خو د پاکستان او د ایران د ناروا مداخلو په نتیجه کې مونږ د سترو مشکلاتو سره مواجه یو. کله چې مونږ وایو د دې معنا نه ده چې نور زمونږ خپل بې کفایتي پر شدي حاکمیتونه او سلسله نور به تاسو نه لري. د ستر پلیټ فارم جوړولو لپاره ډیر ښه نظر دی. په دې کې هم دا اوس دوستان په بهر او په داخل کې کار کوي، کار روان دی، ډیر ښه طرحې وجود لري. خو یو دا په دې فکر کې دي چې د دنه هم بهره برداري او کیزان مشر کیزان رئیس کې او بیا هم د ملت په نامه باندې امتیاز واخلي. په دې هڅه کې روان هستو چې څنګه د ستجمی رهبری پر بنیاد باندې اولویتونه تعین شي او د هغه په نتیجه کې داسې او سختارونه منځته شي چې څوک ته تجارت سیاسي او نکي نوې بن جوړ نشي، داسې او سختار جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې منګه ته اولویتونه تعین شي او افغانستان د یو ټوټاکنې لپاره د هغه په نتیجه کې چې څوک دایمي رهبر نه وسی، څوک دایمي وزیر نه وسی، بلکې هر هغه څوک چې مشروعیت لري او د مشروعیت پر بنیاد باندې د دې وطن حاکمیت په لاس کې ونیسي او د یو شته پیړۍ دولتداری ده. متاسفانه طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي، موانع زیات دي، دا چې هلته خراب او دا خراب او هغه خراب او موږ هم خراب ته ادامه ورکو دا مبرر نشته. په دې خاطر باندې دلته د مشکلاتو د حل لارې شته دي، لاسونه باید سره ورکو. زه باور لرم چې موږ د حل لارې پیدا کولای شو. تشکر.
مننه. داوزه سب که د بحث دی برخه تراغلو دی اوریدونکو تقریبا پښتنې عمومي وي که د تراشو چې د افغانستان اوسنی روابط چې طالبان دغه مشي کوي که همدغه رقم کڅه هم دا سوال یو ډول تکرار دی لیکن که همدغه ډول ادامه پیدا کړي څه فکر کوي چې کال دا وخت به د افغانستان وضعیت څنګه وي؟
خدای نخواسته که هم دا رقم دوام وکړي ځکه باید وینه کې سخت جمعی را روان دی افغانستان د حوادثو مرځ زلزلې دي سیلابونه دي چې دا ټول د خدای تعالی قهر دی او ازمایش دی. په هر صورت باید داسې دوام ونه کړي، باید تغییر راشي، تحول راشي، طالبان باید لږ ذره سینه پراخه کړي او که خدای نخواسته داسې پاتې شي نو د انزوا به ډېره شي. دا گاونډي ملکونو سره موږ د چخرا وابطونه لرو بیا د حوادثو تابع وسو بیا کله په خط باندې او کله په مرز باندې تصادفات واقع کیږي، تصادمات واقع کیږي، روابط په سنورم خرابيږي. او بل یو عمده مسله چې دا ټول گاونډي ملکونه او ټول دنیا په هغه څه کې تشویش لري او طالبانو پیزان غلې چولای دي هغه د میلمنو ساتل دي چې تروریستي ګروپونه ورته وایي. اوس په افغانستان کې د هر چا دښمن دلته بیا پناه اخیستی ده، د آسیا میانه ملکونو دښمنان دلته پراته دي، د پاکستان دښمن دلته پروت دی، د ایران به هم سبا راوځي او القاعده په نوم د امریکا او د نورې دنیا دښمن خو دی او دی. نو که دا روابط ښه نه شي، ډیالوګ پیدا نه شي، د نورې دنیا سره د تفاهم یو لار راونه نیول شي بیا دغه میلمانه کیدای شي د حوادثو باعث شي. افغانستان کې هغه واریم چې طالبانو نظام رنگ شو دی او حادثې په ترس کې رنگ شو چې القاعده حمله وکړه او امریکا راغله او نظام ورته رنگ کړ. نو هغه بیا هم کیدای شي چې ماران ساتي خامخا به حوادث پیښیږي. نو په دې کې د طالبانو دریس چې موږ اجازه نه ورکوو، موږ نه پرېږدو چا ته ضرر ورسیږي، دا دنیا نه اخلي. دا دلیل که یو کال مخکې ورته غوږ نیو، اوس په دې یو کال کې داسې حوادث وشو چې غوږ ورته نه نیسي. نور د ګاونډۍ باندې حملې وشولې، د القاعدې مشر پیدا شو په افغانستان کې. نو په دې اقلم طالبانو ته لازمه ده چې خپل دریځ باندې تجدید نظر وکړي. دویمه خبره هغه مشترک پلیټ فارم باندې کستا خوښه یې د ګلنډه تبصره به وکړم. خبره دا ده چې دویم عمده شی چې د دنیا ورسره مشکل دی هغه د طالبانو یا کتازی ده. افغانستان د ټولو افغانانو ټاټوبی دی، د ټولو افغانانو ملک دی، که هغه د ملک دننه دي که بیرون دي، که هغه هر قوم هر ژبې پورې اړه لري، که هر جغرافي پورې اړه لري، همدومره د ملک خاوند دی لکه طالبان چې دي، لکه اوسني مشران چې دي. دا چې اوس مختلف ملکونه په مختلف الفاظ وایي چې همه شمول و دا و هغه بیخ کې خبره یوه دا ده چې ټول مشکل لري د طالبانو د یکتازۍ سره. اوس خو فعلا حکومت یعنی د ملا حکومت، بیا په ملا کې حکومت د هغه ملا چې قومندان تیر شوی په دې لس شل کاله کې، بیا که هغو کې پوره نه شول بیا د هغوی د خپلوانو نه نیول کیږي. نو دې سره دنیا مشکل لري، اماس چې افغانان ورسره مشکل لري، ځکه افغانان منیز د یو ملت د دنیا جز دی، د ملت اړیکه لري د دنیا سره، دنیا خواخوږي لري د ملت سره. نو که دا وضعیت ښه نه شي متاسفانه چې بشري ناورین به هم ډېر شي، اقتصادي حالت به ډېر خراب شي، انزوا خواته به ډېر لاړ شو. دا اوس چې د پیسو د چاپ خبره راوتلې، دنیا حاضره ده چې کومک وکړي، ممکن چې بیا دام بېرته قطع کړي، دا زاړه جوټونه نور هم پسې زاړه شي. همدارنګه په نورو مواردو کې اوس افغانستان د برق هم قرضدار دی، د نورو شیانو قرضدار دی،
دنیا دوزه سب محترم. تاسو ویل چې د اسلام استعمال په یکه تازی طالبان څه وایي؟ طالبان په دې بحث کې سره نشته خو دوی دا خبره ده د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست متقیده خبره کوي چې استدلال یې دا دی چې په یوه هیواد کې یو ګوند انتخابات وګټي نو بیا چوکۍ خپلو خلکو ته ورکوي. ستاسو توضیح څه ده؟
ما خود اخ که جواب شته چې انتخابات وګټي، دا خو انتخابات نه دي شوی، یو تصادف په اساس باندې نظامی توګه قدرت پلاس یا ونیو یا ورته وسپارل شو هر څه چې وو. نو دا اول خو انتخابات ندی دویم دنیا ته څه کوي په افغانستان کې انانه راواخله کله چې کرزی صاحب انتخابات وګټل دوه وارې ټول ملک شامل کړ هغه چې بیخي مخالفت کې ولاړو هماغه ته کاری ورک ډاکټر غنی انتخابات وګټه ډاکټر عبدالله ورسره رئیس اجرایه شو دا افغانستان کې دغه سنت پاتې شوی دی چې انتخابات به کیږي رقابتونه به کیږي خو اداره کې به ټول سهم لري الا چې څوک وایي چې زه نه کوم مثال په توګه اوس هم داسې خلک شته په افغانستان کې چې ډېر روزلي خلک دي ولې نه غواړي چې طالبان سره کار وکړي اما ټول د ډیالوګ طرفدار دي ټول د خبرو اترو طرفدار دي که مشوره هم رانیسي پکې ملا ناستي که چوکې تقسیمېږي ملا ته ورکي ملا ته ډېر په احترام سره ولې ملا خو هر کار نشي کېدلی د هر کار توان خو نه لري نو دلته توانمند خلک دي که چاته کار ورکه که ډیالوګ نیسي که خبرې اترې نیسي اوس ته ملي شورا نه لري په داخل لوی جرګې خیمه کې چې راټولې هماغه ملایان راټولې او ملایان هماغه د خپل ټیپ ملایان راټولې د خپل فکر ملایان راټولې هغه چې ستا سره موافق نه دی هغه ملا هم نه راغواړي نو همه شمولیت دغه معنا لري همه شمولیت یعنی چې په ډیالوګ کې یعنی چې په خبرو اترو کې یعنی چې په مشورو کې ټول ملت شامل کا بیا وروسته چې نظام داسې یو شکل ونیو چې خدای کړي وو چې ملي شورا ولرو د ملت په خوښه باندې حکومتونه جوړي اب عادي خبره ده خو د مشورې نه خدای یو کال ملت محروم پات شو ماته دوی وایي چې په کوم مورد کې دوی د ملت سره مشوره کړي دا یو مطبوعات چې د ملت یو ذریعه ده د خپل مشورو ورکولو هغې باندې تاسې قید وګورئ چې په کوم شکل دي په کوم سطح دي خپل واک صافی بیچاره چې څومره قرباني ورکړه په څومره زحماتو په کابل کې واوسېده هره شپه یې په عذاب کې ویزر او هغه هم وته خو دغه خپلواک او دغه صافی او دغه نور او دغه تاسې خلک دغه د ملت غږ رسوي دې ته م اجازه نه ورکول کېږي د دوی غږ هم خفه شوی دی نو دا خو بیا د ملت او د ملا ترمنځ فاصله ډېره لرې کوي ډېره اوږده کوي او خدای دې نه کوي چې د یو مسلمان ملت کې د ملت او د ملا ترمنځ فاصله راشي ځکه چې بیا خو ډېر سوالونه نور پیدا کېږي نو په تعصف سره چې دوی همدغه خوا روان دي هم د ملت سره د انزوا خوا روان دي هم د نړۍ سره د انزوا خوا روان دي داسې خو زما عقل خو یې نه مني چې په داسې شکل دي دوی افغانستان دپاره ښه راتلونکی تضمین کړی شي.
مننه داوزی صاحب. قانی صاحب څه فکر کوي دا داوزی صاحب خو آیندې ته خوشبینه نه دی تاسو څه فکر کوي چې دا وضعیت که همداسې روان وي آینده به څنګه وي د افغانستان؟
والله موږ خو یقینا دغه ووایو چې یاره هر څه ګلې ګلزار دي دا به هم چاپلوسي وي او دا به هم بړمالي وي دلته په داخل د افغانستان کې دا حالات ښه روان دي دا یو زړه کم ظلم دی له طالبانو سره چې دوی ته خلک ووایي چې یاره موږ ولا افغانستان په کور راپورته کېږي او ګلې ګلزار ډول صاحب منه پنځه سره ګوتې په غوړو کې دي دغه د حالات ډېر ښه دی او ډېر به ښه شي یعنی دي نه دا چاپلوسان دي په سوشل میډیا کې د دوی لپاره ډېرې غلطې غلطې دغه کوي هغوی د دې په ځای چې طالبانو دوستان اوسي هغه یې دښمنان دي زه فکر کوم چې دا داوزي صاحب چې څه وویل ته دین حالت ډېر خراب دی او په دغه خاطر باندې چې اوس ادارو کې عامه خدمات بیخي داسې په ټپه ولاړ دي یو ملت ته د کابل تقریبا شپږ میلیونه نفوس لري خدماتو ته ضرورت لري خدمات نشته او دغه ده په کلیو کې حالت لدینا زیات چې خراب دی هغه په دې خطر باندې چې فکر کوم چې یو دولس کورنۍ دولس نفري کورنۍ ممکن د 200 کیلوګرامه غذایی مواد د ژمي لپاره ونه لري موږ د دې جمعې په مخ کې لرو چې لارې بندېږي کوتلونه بندېږي سخت دغه ده ژمې د په ځینو ځایو کې 2 متره په ځینو ځایو کې یو نیم متر داسې احتمال شته چې دومره واورو نو هلته ستراتیژیک څه خالص ټول تش په تش دی او په دې وخت کې چې ضرورت دی چې یو اقدام وشي د تبدیلي یو غږ پورته شي په ملت هم غږ وشي نړۍ سره خبره شروع شي او د حالت زب تر زره پوری یو څه مثبت خواته حرکت وکړي، یو څه خلور ته حرکت وکړي، تر څو پوری نړۍ دلچسپي پیدا کړي، د خلک دلچسپي پیدا کړي په داخل د افغانستان کې، خصوصي متشبثین تجارانو د خلک دلچسپي پیدا کړي. تر ژمي پوری تقریبا 15 ورځې مې د پاتې څلوېښت ورځې که موږ د ژمي لپاره یو یو دغسې اقدامات دغه نو کوزه فکر کوم چې راتلونکی ژمی به زموږ لپاره داسې یعنی فاجعه که اوس موږ 80% ډار لرو، هغه ډار به په 100% ډار باندې، په 100% د وهم وېره باندې بدله شي. هغه سې فاجعه یعنې راتلونکې ده. ټول خلک بیریږي، ډار ورسره ده، وهم ورسره ده چې څه به کېږي، آینده به څه کېږي. خدای دا پلن نه لیدلې ده، هغه دروازه هم بنده ده، شاته غر هم دغه بند ده، کنډوې بند شوی ده، از غیب که راش ندی لار هم تک تور تیاره ده، ده هم پکی ناستی ده غلو ده دارو ده در داقو بیره همشتا. یا الله رحم وکی مو بسکو پا کم الاره بزو پا کم خواب روانی و پتنگ بکی راکن که حالت پتنگ بکی زنین چی جر تر جر پولی دستی و حالت رمز کسی وی وی مو پا دی بانی باور ندیست طالبان دی وطن بچان دی دی خلق و زمن دی دی وطن که دی باید درکی در حالت دا حالت به درکی او د ملت نجات ضرورت لري، د ملت د جوړې ضرورت لري، او عاجل یو دغه څه په کاذب شکل بیم ځکه ملت ته باید یو امید ورکړل شي. سیاره موږ یو د خلک د امیدونه راپورته کړي اوس بلخي ډېره سخته مایوسي څه په خبره ده په دې دغه خاوره باندې د مایوسي او دغه څادر غوړېدلی دی چې اکثر وچانو د پوښتنه کوي چې څه څه به کېږي، بس خارکي سترګو شي لکه هغه وینې چې نښتېدل شوي او د تک زیرو ته سپېره مخ درته ووي چې ولا که زه فکر لرم څه به کېږي څه به یعنې دا حالت د خلکو دغه دی نه دی. نو د دې په ځای باندې چې خلک نور هم د مایوسي په دغه کې اوږدف شي، یو 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 د امید یو څراغ دې بل شي، یو ناره دې پورته شي، افغانان دیو بل تلات سره وقتی امیدونه دی ایجاد دی.
مننه قانی صاحب. قانی صاحب امدغه دی هیلو امیدونه دی ایجاد لخطر او دی حلاری لخطر با لیوی خبرتی او روستا ستاسو درو سرو درنو نصر وخل.
دا خبرونه دا افغانستان پا اکثر و لویو شارونو که دا FM پا 10.5 سپه هم نیوالای سی.
اصدیب چپوکی پروگرام ده احمد شیبریم پدی خبرونه که ستاسو کوربه موضوع موده ده سیم لحی وادو سره ده طالبان و عریکی میلمانه مودی شاغلی داودزای، شاغلی قانی او شاغلی سعیدی. سعیدی سب که تاسو تراشم چه فکر کوی دغه حالت چی ده بحث لپیل تروس پوری تاسو درو سرو نظر پیوار کرد، تقریبا ستاسو نظرونه سره ورته دی، لدغه حالته د افغانستان د راوتلو لپاره چې له ګاونډیو سره سم روابط ولري څه کارونه باید وشي؟ په لنډو کې ستاسو نظر واخلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقنطوا من رحمت الله، د الله تعالی د رحمت نه باید نا امید نشو. د افغانستان مشکل د هر لار لري، هڅې روانې دي، د لویو سترو پلاتفورمونو جوړول پکار دي، ځان پویول پکار دي، د دښمن تعریفول پکار دي، او د داودی صاحب د معلومات د فارزه هم ملای منظور د مطمئنن د داودی صاحب تمام ملای نو هم هغه چې ویلې مطمئنن په طالبانو کې با عزت او با شرف خلک شته دي چې د هغې هڅول پکار دي. اما زمنګ ستر دښمن پاکستاني استابلیشمنت دا وطن آرامې ته نه پرېږدي، په ایران کې استابلیشمنت دا وطن آرامې ته نه پرېږدي. دې نقاط ته باید متوجه شو، د وړو شانو نه باید تیر شو، او په اساسي او بنیادي سترو مشترکو پلاتفورمو کې خپلې هلې ځلې شریک کړو. په دې قسمت کې ډېر کار همدا اوس روان دی، طرحې جوړې شوې دي، امیدواره یم چې غږونه سره یو ځای کړو.
څه کار روان دی؟ مثلا مثال ورکړي څه کار روان دی؟
همدا اوس ډېر ملي خلک مباحثات روان دي، طرحې جوړې شوې دي چې څنګه موږ خپل اولویتونه سره بسیج کړو، په وطن کې د ملت آواز شو. ډېر ستر په اصطلاح حرکتونه روان دي، فورمونه په اصطلاح تشکلات جوړ شوي دي چې د یو ستر غږ پلاتفورم دپاره، د افغانستان د نجات دپاره، د افغانستان د نجات د عالي شورا دپاره، دا په دې ساحو کې سره کارونه وشي، او تر ډېرو حده پورې دا وړې بیالې سره یو ځای شوي دي چې موږ وکړی شو دا وړې بیالې په ستر یو چتر یو بهر یو ستر سیند کې را لاهو کړو. سره زه فکر کوم موږ کولی شو چې دا آواز پورته کو نړۍ ته پویول پکار دی چې دولت با اشتراکی منافع په اصطلاح وسیع بفایهای وسیع سیاسي لوبې دي نظام جوړول سختار جوړول او دا ملت په خپل سرنوشت باندې حاکمول په دې ترتیب چې د انتخاباتو د ټاکنو لپاره لازمې آمادګۍ ونیول شي چې جانګیری تصمیمونه نیسي او دا وطن یو سیستم ته راوستل پکار دي چې په هغه کې هم طالب دی شي او هم غیر طالب دی شي او دا وطن دا خلک خپل تقدیر په خپل لاس کې نیسي. په دې استقامت باندې ډېر کارونه هم دا اوس روان دي. راځي چې دا اوازونه سره شریک کړو.
مننه سیدی صاحب، تاسو خو د دې اوازونو حال ونه وایو. داوزه صاحب چې تل په دې تیرو لشتر لشتر دولسیزو کې خو فعال سیاستوال پاتې شوی دی، داوزه صاحب څرنګه تاسو هم له دغه صحت څخه خبر یاست لکه سیدی صاحب چې اشاره ورته کوي؟
بالکل دا هڅه خوشته دي. افغانان ټول زوريږي په دې حالت باندې خوښ نه دي او یوازې د انتقاد لاره خو صحیح نه ده. د حل لارې لټول پکار دي او افغانان مصروف دي د حل لارې لټي. یو خبره باندې چې اکثر متفق دي هغه دا دی چې جنگ په افغانستان کې په هر شکل چې و ختم شو دوباره د جنگ شروع کولو معنی باید شو. په هیڅ صورت باندې زمينه داسې مساعده نشي چې خدای نخواسته دوباره برته جنگ پیل شي. اما موږ ډیالوګ غواړو، موږ خبرې اترې غواړو، موږ په مشورو کې دخیلېدل غواړو او په دې حق باندې کوششونه هم روان دي. ځینې ډلګیم جوړې شوې دي، تاسو ماتمان اوریدلې دي، خو سیدی صاحب اشاره یو لوی پلیټ فارم ته دا پاغیم ز جریان کې ما غډیره خبر ده. افغانستان د طالبانو نه بغیر یو بل لوی پلیټ فارم ته ضرورت لري چې طالبان جدي ونیسي او په مشورو کې دخیل کی. په مشوره کې د حل لار موجوده ده، خو خبره خو په دې کې ده چې دا خو تصمیم گیر نه دي، تصمیم خو د طالبانو سره دی. په هغه کې زدا سه یو انعطاف پذیری نه نما، دغه حرکت نه نما چې دوی د انعطاف پالر شي، دوی په خپل پالیسی کې خپل کړنلار کې تجدید نظر وکړي چې هم ملت ځانته نږدې کی او هم د نړیوالو سره اړیکې برته فعال کړي شي، برته اړیکې جوړ کړي شي چې د افغانستان د خلکو منافع پکې تامین شي.
مننه دوزی صاحب. قانی صاحب، تاسو په وطن کې داخل د وطن داخل کې یاستی، څنګه کوم طالبان چې تاسو ګوري په هغه کې داسې خلک شته چې له دې فکر کوي چې حالت خراب دی او باید یو هڅه وکړو او قانی نه وي په دې حالت باندې؟
ولا بالکل ولا نشته. اکثریت دوی په دې ټولنه کې اوسي، دوی د ټولنې درد ګوري، د خلک ویني، د خلکو اړتیاوې ویني او د خلکو ضرورتونه ویني. دوی پوهېږي چې څه حالت دی، نو خو دوی چې اکثره سره موږ سره خبرې ورسره کوو هغوی هم وایي چې باید تغییر رامنځته شي، تحول رامنځته شي، خو د تحول په چل باندې نه پوهېږو. اوس ګوره دغه د جنکو د مکتب په خلاصون کې د دې طالبانو دغه نظر مثبت دی چې یاره اسلام د علم دین دی، اسلام د پوهې دین دی او اسلام د تعارف دین دی، د عرفان دین دی. اما دوی شرط څومره هڅه وکړي بیا هم دغه ته نه رسېږي. د علماو غونډې وشولې چې د جرکو مکتب د خلاص په ډېرو ولایتونو کې، پکتیا کې وسولې، په دغې کې وسولې، پروان کې وسولې، په غزني کې وسولې، په ډېرو ولایتونو کې دا د علماو غونډې وشوې په دې ارتباط باندې. ولې خو هغې ته زه فکر کوم چې د دیني علماو غږ ته هم داسې قوي لبیک ونه ویل شو. مشکل دلته دی چې دا انحصار باید په ډېر دغه باندې ملت ته لمنه پرانیزي او دا د خلک ځان سره په مشوره کې شامل کړي. علما سپین ویری ډېر خلک په دې پوهېږي، په داخل د سپوپو کې، د طالبانو په سپوپو کې ډېر ملایم، ډېر نارمل.
قانی صاحب وبخښئ، تاسو د نجونو مکتب ته اشاره وکړه، دوی ته طالبان څه ځواب وایي؟ البته په دې د ازادي په سپوپو کې پروګرام کې مې له ذبیح الله مجاهد نه هم دا پوښتنه وکړه. مثلا وای اسلامي شرایط سره برابر سي، نجونې به بیا پرېږدو چې مکتب ته لاړې سي. ما ورته مل په کندوز کې نو کوم اسلام څه تغییر راوستی دی؟ آیا بدل دی؟ مزار شریف کایا بدل دی چې په کابل کې شرایط نه دي مساعد؟ د ځواب دا وای هلته مکتبونه او دا شان شته. نو ما غوښتل مل په د مکتبونو ساختمانونو په کابل کې ډیر زیات دي. او بل د پانتون کې جونې والکان سره یو ځای وو هغه روان دي او په مکتبونو کې سنجونی والکان سره بیلو دا روان نه دي. یعنی دا رقم واضح ښکاره خبرو ته طالبان څه جواب لري؟
ولا زه په خو دا کوم جواب ستاسو ته وایي هغه جواب وکړم وایي بګی د میډیا خاورو او دا جواب ستاسو ته ویلی دا
نه میډیا خو سیاست کوي میډیا خو سیاست کوي په دې عادي باسن
سیاست کوي موږ سره خو سیاست هم نه کوي سره سیاست هم نه کوي
عین خبره کوي
ولکن موږ به خیره کړی نه بولی بس تاسو وایي دا کوي تاسو خو لا کیس میډیا سیاست
کوي.
مسئولیت په یو مشوره کې سره شریک شي او دغه چیلنجونو په مقابل کې یو ملي متحد غږ راپورته
شي. مانه نه قانی صاحب سیدی صاحب په لاندو کې تاسو نظر واخل
خبره دا ده چې د طالب مشروعیت بنیادی سوال دی. راځي یو احساس در سره شریک کوم د طالبانو سره شریک کوم ما داسې فکر کوم چې طالبان رښتیا مستقیم او رښتینی خبرې کوي اما په وروستیو خبرو کې معلوم شو چې انتخابات نه مانی د جنکیانو مکتب مخالف وي نو په دې خاطر باندې سیاست به ورته نه وایو په ښکارا دروغ وایي. شکر
دوزه سب د بحث په اخیره کې کپلند باندې تاسو یو دقه تقریبا لرو که تاسو ستاسو نظر واخلم چې څه باید وشي چې د افغانستان او د نړۍ روابط بهتر شي او په کابل کې د سیاسي حکومت وچ نړیوالې پرسمت پیشن
ما غا دو مسائل می چې مخکور ته اشاره وکړ چون عمده دي دوباره تکراروم. یو دا دی چې د ملت سره ډیالوګ شروع کی. هر ملک کې د دولت او ملت ترمنځ ډیالوګ موجود دي کاغه د ملي شورا د لاري کاغه د مطبوعاتو د لاري کاغه موږ انانه به لوی جرګه د لوی جرګې د لاري یو چې دا دی پیل کی دروازه خلاصې کی د مشورې ملت ته نه اوازې مولا صاحبان ته دی کې دنیا نرمش اختیاری دنیا پوی چې خود دوی ملک دې نه دی مشوره کی په مشوره چار تصمیم ته ورسیدو. دویمه خبر عمده هغه د دین میلمنو ده چې دا د گرچه د طالبان ته په میراث پاتې دي اما دوی ته اوس نور افغانستان کې ځای نشته دی. دلته خو جنگ هم ختم شوی دی دلته کې جهاد په نوم جهاد هم ختم شوی دی نو نور دلته دوی څه کوي د تروریستي ګروپونه تر څو چې دا دوی طالبان دې موضوع یو چاره پیدا نه کړي نړۍ په دوی باندې اعتبار نشي کوي اعتماد پې نشي کولی.
د اوسه سپډیر مننه چې په دې باس کې مو برخه را سره واخسته اسمت قانی او صلاح الدین سیدی له تاسو څخه مننه کوم. لاوریجون کوم مننه دویم چې په خبرونه کې د سکایپ ټلیفون او واتس اپ لاري برخه واخسته.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بشه کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بشه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه جانان جانان janan 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 شور کی زنی زنی آواز گنا ہورا کناستے پا وسے کپاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹول ولس جانان بش ولس جانان کنو د ٹول ولس جانان بش جانان